سلامونه مخام په خیر زه صفی الله ستنه زم تاسو ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته ورسته پښتو خبری خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري خبري غوري ملګرو ملتونو نن روان کال د لومړی دروي میاشت پر مهال د ملکی مرګجوبل راپور خپور کړی او ویل دي چې په افغانستان کې شفق فیصد ملکی مرګجوبل زیاته شوې افغان امنیتي چارواکي وایي خواجه عمري ولسوالۍ په غزنی کې بیرته له طالبانو نیولې خو ولسوال علي شمس او ځینې افغان سرتیري وژل شوې تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد اورو
د غزنی چارواکي وایي تیر شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د ملکي وګړو سر او مال ته جدي پام وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي د خبرونو تفصیل د غزنی چارواکي وایي تیره شپه پر خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په برید کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله واوښته د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګواکې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره د طالبانو لاس ته ورغلې وه ښاغلي نوري وویل
یو تر وژل شوي دي په خاطر کې دي چې شپږ تنه امنیتي کارکوونکي او یو هم ولسوال دی ولسوالۍ د شکر خبره کاملا دروغ ده
په همدې حال کې د غزنی مقامات او د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په دې نښته کې شاوخوا 15 دولت ضد وسلوال هم وژل شوي دي طالبانو بیا په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې خواجه عمري د څو ساعتونو لپاره نیولې وه او د ولسوال په ګډون یې 10 سرتیري وژلي دي او زیاته اندازه مهمات او وسایل هم له ځانه سره وړي دي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د جګړو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده یو نامانن پیوي اعلامیه کې د افغانستان د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی وګړو سره او مال ته جدي پام وکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال انګریت هایډن ویلي د روان 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د جګړو تاوتریخوالي له امله 103 کسان وژل شوي او 1495 نور ژوبل دي ملګري ملتونو تونه وای دا شمیر د 2013 کال همدې مودې پترس کې د وشل شو او ټبي شو ملکانو لشمیر سره سمون لري د یوناما مرستیال ویل دي زیاتره ملکان په پیچلو ځانو جن کو بریدونو کې وشل شوی د غراس هدفي وچنی او هوایی بمباری د ملکی وګړو د تلفاتو ستر الهتونه دي په بل خلد کې لسګونو کسانو نن په هیواد کې د سولې او د سولې له پروسې سره د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کېدو په هدف د تحسن خیمه ودروله د سولې غوښتونکو خیمه په مزار شریف کې په حضرت علي کرم الله وجهو پورې منسوبه روزه کې درول شوې ده د بلخ د ادبي تحریک مسؤل ذبیح الله احساس ویل د تحسن د دې خیمه د درولو هدف په افغانستان کې د امنیت او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د بندېدو غوښتنه ده د مزار شریف د تحسن ګډونوالو پر پاکستان تور پورې کړ چې ځان وژن کو نور بریدون للارې د افغانانو د وژلو مسؤل دی په همدې حال کې راپورونه وایي چې په خوست کې نن دغلته د پرلت خیمه ترڅنګ 14 شوي چې تلفات نه لري د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې فعالانو او ځوانانو ورته خیمه درولې دي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پای پر سوریه به یا ډېر ژر برید وشي او یا به په لنډ وخت کې نه کیږي ډونالډ ټرمپ دا خبره نن په خپل ټویټر کې کړې ده نوموړي ویلي دي د تر مشرۍ لاندې د امریکا ادارې له داعش څخه د سیمې د پاکولو لپاره لوی کار کړی دی خو نوموړي په خپل ټویټ کې پوښتنه کړې ده چې د دې کار لپاره له امریکا څخه مننه کومه ده ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې لویدیز مشران په سوریه کې د مشکوک کیمیاوي برید په عکس العمل کې پر دې هیواد د هوایي برید لپاره چمتووالی نیسي د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون وویل چې د امریکا د ملي امنیت ډلو پر ټولو انتخابونو غور کړی دی سوریه او متحدې ماسکو دا ردوي چې ګواکې په سوریه کې کیمیاوي وسله استعمال شوې ده او خبرداری ورکوي چې د سوریه پر ضد هر ډول پوځي اقدام به خرابې پایلې ولري د متحده ایالاتو د خزانه وزیر وای واشنگتن خای پر ایران نور سخت بندیزونه ولګوي ستیون میوچن دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړیوالو په اټومي موافقه کې د هغو برخو د لری کولو هڅه کوي چې نوموړي مصیبت راوړونکي نیمګړتیاوي بللې دي د امریکا د خزانه وزیر پرون د کانګرس د استازو جرګې ځانګړې کمیټې ته ویل چې نوی بندیزونه به پر ایران او هغو بنسټونو ولګیږي چې له ایران سره راکړه ورکړه لري. د متحده ایالاتو ولسمشر د لاتون کې مې میاشت 12 نیټه له ایران سره د شوی اټومي موافقې د لغوه او یا هم د اصلاح کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنې نن اعلان وکړ چې په ایران کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو له امله پر تهران خپل بندیزونه پراخ او غځوي. اروپایي ټولنې نن وویل دا بندیزونه 2 ایرانی وګړي او یو بنسټ په نښه کوي او تر 2019 کال پورې به دوام وکړي. او نړیوال څارونکي وایي د آذربایجان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې مستبد الهام الیف پکې د څلورم ځل لپاره د جمهور رئیس په توګه منتخب شو، جدي او پراخې درغلۍ او سرغړونې شوې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې د آذربایجان انتخابات له جدي درغلۍ او سرغړونو ملو او دا پروسه په شفاف ډول نه ده ترسره شوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رښتینې سیالي نه وه. د آذربایجان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن اعلان وکړ چې الهام الیف پاسه شپږ 80% رایې اخیستي او د هغه نږدې سیال یوازې 3% رایې ګټلې دي.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشئ. په پروګرام کې اورئ چې ملګرو ملتو نن په یو تازه ریپورت کې ویلي په افغانستان کې سږ میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2250 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې دا رقم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 6% زیاتوالی ښیي. په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې لپاره د پرلتیا تحسن غونډې روانې دي. د دې غونډو غړي هیله من دي چې سوله راشي.
دا خبرې به د هاخوا مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی امیدونه ډېر دي چې انشاءالله سولې ته به موږ رسیږو.
په کندهار کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پسرلنی عملیات پیل شوي دي.
کله شامیر سره بیا در جوګرم او شلغمې دي خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دشمن ډېر کمزورې دي.
که وخت پاتې سو د اعدامونو په اړه باندې به د بښنې نړیوال سازمان د تفصیلي رپورټ یوه برخه هم درته خبره کړو. بیا مهم ماښام په خیر دغې خبرونې ته مو زه صفي الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. ملګرو ملتونو نن پنجشنبه د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو د ملکي مرګ ژوبلو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې 2250 ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان دي. په دې راپور کې په دې اندېښنه ښکاره شوې چې تر تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري د ملکیانو مرګ ژوبلې په سلو کې 6% په سلو کې شپږ ډیر شوی دی. اسمت څاروان په دې رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په شان د ملکیانو مرګ ژوبلې لوړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1.5 پورې 1,300 افغان ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2014 او 2018 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدف منی یا قصدي حمله د جګړې د وخت پاتې شوی وسایلو چاودلی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوی دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2258 مرژوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په سلو کې شپږ زیاتوالی شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 10.5 باندې اوري. د افغانستان د کورونا چارو وزارت مسؤلین وایي د غزنی خواجه عمري ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې ده. د کورونا چارو وزارت ویاند نجیب دانش وایي په خواجه عمري ولسوالۍ کې د طالبانو د تیر شپې د حملې په نتیجه کې د دغې ولسوالۍ د ولسوال علي شمس په ګډون 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال دامان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې 30 افغان د افغانستان د دولت کارکونکو وژل شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې رپورت جوړ کړی.
امنیتی چارواکی وایي د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د مرګ ژوبلې سربیره د دغې ولسوالۍ ودانۍ هم سوځېدلې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تازه دمې افغان ځواکونه خواجه عمري ولسوالۍ ته رسېدلي او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. دی وایي د ولسوالۍ په ودانۍ د یوه راکټ د لګېدو له کبله د ولسوال په ګډون 8 تنه وژل شوي. د ولسوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده خو په هماغه شپه سیمې ته کومکي ځواکونه واستول شول. طالبانو تیره شپه د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ حمله وکړه چې د دغه ولایت د ولایتي شورا په خبره یا د ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. امنیتي ادارې وایي چې په یاده حمله کې د 2 تنو افغان سرتیرو د وژل کېدو سربیره 9 تنه ټپیان شوي هم دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال د امان الله کامرانی بیا ازادي راډیو ته وویل چې په یاده حمله کې 30 تنه افغان سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې د غزنی سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم له رسنیو سره په خبرو کې په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رامنځته شوی مرګ ژوبلې کچه تر هغې لوړه ښودلې چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه وایي. له دې ټولو سره سره د غزنی د والي ویند محمد عارف نوري بیا دا نه مني چې ګواکې خواجه عمري ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوې ده. نوموړی وایي طالبانو په یادې ولسوالۍ د 2.8 ملي متره توپ په ګډون له لرې واټنه د درنو وسلو اندښتونه کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویند ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یې د خواجه عمري ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره نیولې وه او ډېر مهمات یې هم ترلاسه کړي دي. امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د طالبانو وروستۍ جبهي جګړې د اندېښنې وړ دي او داسې معلومیږي چې دوی سولې ته لیوالتیا نه لري. د امنیتی چارو افغان کارپو یوسف امین زازای
خپلو تکتیکو ته دوی تغییر ورکړی دی. ډله ییز فعالیتونه کوي په پوستو باندې په ولسوالۍ باندې ډله ییز جګړه ییز فعالیت دوی پل کړی ده. او د افغانستان حکومت دوی مکلفیت دا لري چې د افغانستان د خلکو نه ساتنه وکړي، د سر او مال ساتنه وکړي.
د ښاغلي ځاځي په خبره په افغانستان کې د روانې جګړې لویه قرباني ولس ورکوي او د مسلې ته په کتو نور د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د تکتیکونو د بدلیدو پر ځای دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د ولس غوښتنې ومني. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دی آزادی رادیو خبری مجله اوری.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امن او ثبات لپاره د تحسن د خیمو ګډونوال وای غږ د جګړو خلاف ذهنیتونه پیاوړي کړي دي. په هرات، هلمند، کندوز او ځینو نور ولایتونو کې د دغو خیمو جوړونکي وای په سیمه ییزه کچه د جګړو د ښکېلو خواو څخه هیله بښونکي پیغامونه ترلاسه کړي او تمه ده چې دغه ولسي حرکت لا پیاوړی شي. د افغان ژغورنې او سولې لپاره ولسي خیمه میاشت وړاندې په کابل کې ودرېده، خو اوس دا لړۍ نږدې نیمایي افغانستانه پورې غځېدلې او د لا پراخېدو په حال کې ده. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورت جوړ کړی.
په افغان خاوره د امن او سولې لپاره په یو وخت کې یو غږ او یو غوښتنه، خو د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو، قشرونو او قومونو لخوا په جګړو کې په ښکېلو خواو د اوربند دا غږ نږدې میاشت وړاندې له مرکز کابل څخه پیل شو، خو اوس له کابله تر زابله، له هلمنده تر کندوزه، له ننګرهار څخه تر کندهاره، له بغلانه تر لغمانه او تر پکتیا، خوست، غزنی، کونړ، بلخ، هرات او نورو ولایتونو رسیدلی. په هرات ولایت کې په افغان خاوره د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د پیل شوي
اعتراض یو تنظیمون کې فقیر احمد بیانګر ازادي رادیو ته وویل جګړو د خلکو حوصله ختمه کړي او دغه ولسی حرکت خورا خملاتړ تر لاسه کړی دی.
په
دغه اعتراضي ناسته کې د ټولنې د هرې طبقې وګړي او هغه کسان چې په افغانستان زړه سوځي ګډون لري. زموږ ټینګار په دې دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې سولې ته غاړه کېږدي او افغان وژنه نور بس کړي. په روانه حمل میاشت کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو راوخه په یو شمېر بهرنیو هیوادونو لکه سویډن، استرالیا، جرمني او د امریکا په واشنګټن کې هم هلته د میشتو افغانانو لخوا په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ او د دغو پرلتونو په ملاتړ غونډې وشوې. له دې سره د کندوز په هغو څلور لارې کې د جګړو خلاف او د سولې په ملاتړ اعتراضي خیمه درول شوي. په کوم ځای کې چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د کندوز د سقوط پر مهال د وسلوالو طالبانو بیرغ رپېده، د دغې خیمې یو ګډون کوونکی عزت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دلته هر جنگ ځپلی او دردیدلی افغان خپل درد راوړی او د ستونزو پر حل مشورې کوي.
دا خبرې به د هغه مخالف ډلې سره به هم کیږي او یو غوی پیغام به موږ هم اورو. مطمئنه یو چې د سورزو په تریدو سره به د غوی پیغام هم مشتراسي. نو ان شاء الله امیدونه ډیر دي چې ان شاء الله چې سولې ته به موږ رسیږو او یو ښه نتیجه به جنې اخلو.
لدې ټول سره سره اوس پښتنه داده چې د نږدې یوې میاشتې له تریدو وروسته دغه ناستو پر لتونو څه پایله هم ورکړي او کنه. د هلمند د تعصن د خیمې یو تنظیمونکی اقبال خیبر وایي دغه حرکت د جګړو خلاف ذهنیت جوړ کړی دی.
نو اوس په دې بریالي سوي په دې یوشتو ورځو کې چې په ذهنونو کې د جګړې لمنځه وړلو لپاره بستر جوړ کو.
دی وایي په تیرو ولسو کلونو کې باور کول ډیر زیانمن شوی دی، خو د ده په وینا دغه ولسي حرکت دا ارزښت بیرته ژوندی کړی او هڅه کوي چې په راتلونکي کې د لویو غونډو د جوړېدو زمینه برابره کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی. کولی شئ دغه پروګرامونه هلته هم په ژوندۍ بڼه باندې واورئ. د کندهار په نام نسیمو کې پسرلنی عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیات د کندهار په غوسیمو کې پیل کړي چې د هوا په ګرمېدو سره پکې د جګړې د سختېدو ویره موجوده ده. د امنیتي چارواکو په خبره په عملیاتو کې به له وسلوالو طالبانو څخه په تصفیه شویو سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې شي. صادق رښتینی د کندهار ته دغه عملیاتو په اړه رپورټ را لېږلی او په خپل هم د عملیاتو سیمې ته تللی دی.
د هوا په ګرمېدو سره د کندهار په نامنو سیمو کې د جګړې د سختېدو ویره. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په هغه سیمو کې پسرلنی عملیات پیل کړي چې شایي وسلوال طالبان د راتلونکي دوبي لپاره پکښې د جګړې مرکزونه جوړ کړي. د کندهار د میوند ولسوالۍ امنیې قومندان ناجي لالا ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د تیرو دوه ویشتو ورځو راهیسې د میوند ولسوالۍ په هغه سیمو کې پیل شوي چې د هلمند د نامنو سیمو سره سرحد لري.
د کلاشامی رسه بیا در جوګرم او شلغمې دیت خو او در چمو پرې په دې کې موږ عملیات لرو. دښمن ډېر کمزوري دی. داسې نه چې یوازې د کندهار کې د میوند په ولسوالۍ کې، په هر ولسوالۍ کې، که په غوره کې دي، که په خاکریز کې دي، که په شاولي کوټ کې دي، که په میوند کې دي، که په معروف کې دي، په هر ولسوالۍ کې شکر دی. دا د شکر ساتي چې موږ دښمن ته تلفات اړولي دي.
دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او منظم پولیسو لخوا په ګډه ترسره کیږي. هغه سرتیری چې د جګړې په لومړۍ کرښې کې دي وایي تر عملیاتو وروسته به په هغه ټولو سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له وسلوالو طالبانو پاکې سوي دي.
موږ په خل صحه د جګرم دا زیات کم د جګرم په نوم دلته پوها امنیت یو څه صحیح نه. اوس په خل موږ یو داسې ترتیب موږ امیرونو کمانډر صاحب جوړ کړی دا یو پوسته د پولیسو ملي، یو د اردو، بل د ناز پولیس نظمامه. انشاءالله انشاءالله موږ روخ دښمن ته شکست ورکړی دا. په خل هم د شکست په هغه کې ده د موږ پرسونل خصوصا اردو خو بیخي مورال باندې جنگيږي. د دشمن ترکات په دغه څو دوه میاشتې چې موږ راغلي یو دوه ویشت ورځې کې چې موږ دلته عملیات لرو. د دشمن ترکات بیخي کم څه بد دلته موږ ملکي خلک سره هم ولس سره هم همغږي لرو. نو انشاءالله هغوی هم سره کومک همکاري کوي.
چارواکو تر اوسه په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې امنیتي چارواکي پر داسې مهال په ځینو ولسوالیو کې د تازه پسرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې هر کال په دغه ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره وسلوال طالبان پر امنیتي او پوځي قرارګاوو د بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته درنه مرګ ژوبل اړوي.
اوس هم ورزو کنړ ته په کنړ کې چارواکي وایي چې د کابل څخه هلته د سترګو په برخه کې ډاکټران د سترګو د ناروغیو درملنه کوي او د دوی درملنه هم وړیا ده. ویل کېږي چې په څو اونیو کې دغو ډاکټرانو سلګونه عملیات کړي دي. ښه ده چې د روح الله انوري رپورټ ته غوښ شو.
کونړ ته د سترګو ډاکټرانو د راغلي ټیم مشر ډاکټر الهام الدین ازادي راډیو ته وویل دوی د عامه روغتیا وزارت لخوا هر کال هغه ولایتونو ته یو ځل لیګل کیږي چې هلته د سترګو ناروغانو د پاره د بستر او عملیاتو اسانتیاوي نوې موجود او سکه کال کونړ ته د همدی پروګرام په اساس بیا راغلي دي.
په دې جریان کې مونږ تقریبا یو سل اویا کسان مونږ عملیات کړی دي پردو او تقریبا 2200 کسان هم او پی ڈی کړی دي او 1200 کسان هم آئینک توزیع کړی دي. زموږ ټول د خدمات مفت اورایا ګاندي تقریبا 15-20 اپریشنونه کیږي د ورځې.
هغه وای پوخه به خلکو خپل هر ډول ناروغان پاکستان ته رسول خو اوس په دې پوشي وچی په کور دننه او خپل ولایت کې په خ او وړیا ډول درملنه کیږي. د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق صاحب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روغتون کې د سترګو د بستر او عملیاتو د پاره ځانګړي څانګه او سانتي وشتون نه لري او لامل یې یاد ناروغان اکثره وخت جلال آباد ته لیږي.
عام روغتیا وزارت په کال کې یو ځل د یو ګرځنده ټیم په وسیله باندې چې متخصصین او د دوی د سترګو اړوند ټیکنیشنان نرسان او دا ډاکټر صاحبان په کې وي یو ځل تشریف راوړي. کوم مریضان چې بستر غواړي یا یو پروسیجر د جراحي غواړي هغه مریضان مونږ سیمه ییز حوزوي روغتون ته نګرار ته لیږو او کوم مریضان چې د سراپا مریضان وي د او پی ډی او اوټ پیشنټ ډپارټمنټ پورې اړه لري د هغې لپاره مونږ یو مالش ډاکټر لرو او هغه دلته تداوي کیږي.
هغه وای روغتونی کوچنی دی شته اسانتیاوی د کونړ ناروغانو ته بسیانه کوي او د دې ترڅنګ د نورستان ناروغان هم د سدآباد روغتون ته راوړل کیږي. د کونړ یو تن اوسیدونکی چې د سترګو ناروغي لري معاینات کړي او درمل پلاس کی دیوای
دلته ما ته د سترګو چشمه را کړې سترګو علاج را ته وکړو د وای را ته را کړل دلته وګورو ډیر خلک راغلي دي سترګو اپریشن کوي او ډیر خلک خوشاله دي مخکې دا کارونه نو لکه څنګه چې وستي.
کونړ یو سرحدي او لری پروت ولایت ته چې اکثره وګړي د روغتیا په ګډون د ژوند لومړنۍ او اسانتیاو به برخې دي. څو ځل ورسره د 220 روغتون جوړولو ژمنه شوی خو تر اوسه نه دی عملی شوی چې په وجه یې ناروغان او ډاکټران غنو ستونزو سره مخ دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
رفراندوم سورس
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د بخنی نړیوال اداره وی په 2010 کال کې په نړۍ کې دامونه په نسبی ډول کم شوې. د دې موسسې په وینا په دې کال کې په افغانستان کې 15 تنه اعدام شوی او دوی پر اندېښمن دي. د بخنی نړیواله موسسه وی د افغانستان حکومت ځینې اقدامات کړي چې اعدامونه محدود کړي. اسمت څاروان په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بخښنې نړیوالې اداره وایي چې تیر کال په نړۍ کې د اعدامونو شمیر د ورتیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو لا هم د افغانستان درې ګاونډي یعنی چین، ایران او پاکستان د نړۍ په 5 هغو هیوادونو کې شمیر دي چې زیات اعدامونه پکې شوي دي. په 2010 میلادي کال افغانستان هم په هغه لیست کې شامل دی چې اعدامونه پکې شوي دي. د بخښنې نړیواله مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د ځینو اصلاحاتو له کبله په هیوادونو کې د اعدامونو شمیر لږ شوی دی. دا ټولنه د مثال په ډول د ایران یادونه کوي چې د ځینو قانوني اصلاحاتو په نتیجه کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو اعدامونه کم کړي دي. په مجموع کې په 2018 میلادي کال په نړۍ کې اعدامونه په سلو کې څلور کم شوي دي. د افغانستان په قوانینو کې د ځینو لویو جرمونو لپاره د اعدام سزا په پام کې نیول شوې ده. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن د هغو مواردو په اړه معلومات راکوي چې په افغانستان کې د اعدام سزا لري.
د افغانستان په جزایي قوانینو کې په ځینو مواردو کې اعدام د جزا په توګه پیژندل شوی دی، اما عملا د افغانستان د دولت هغه جزایي سیاست څه دی چې د اعدام حکم ډېر تعمیل نه شي، ډېر تطبیق نه شي. البته په استثنا د ځینو ډېرو شدید جرمونو لکه اختطاف، لکه د مثلا عناصر خطونه، لکه تروریستي جرایم وکي محاکم حکومت کړی دي. اوس کله چې موږ په 2018 کال کې په افغانستان کې 15 اعدام تطبیق شوی دي، دا په دې معنی نه ده چې یوازې 15 حکم شوی دي.
ښاغلی هوډمن هم دا راځول، په افغانستان کې تر دې ډیر کسان په اعدام محکوم شوي یا محکومی شي، خو ولسمشر د اعدام د سزا حکم نه توشي کوي. تیر کال په افغانستان کې 15 تنه اعدام شول. دا کسان وروسته له دې اعدام شول چې د تیر کال په می میاشت کې د زنبق په څلور لاري کې خونړۍ موټر بمی حمله وشوه، او په نتیجه کې تر 150 زیات کسان ووژل شول. له دې حمله وروسته ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د اعدامېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت 15 تنه په اعدام محکوم شوي طالبان په دار وځړول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سلاکار چیرا سانګیورګیو په افغانستان کې د 15 تنو اعدام د اندیشنې وړ بولی. د ازادي راډیو ته وویل
موږ د اعدام د سزا پر تطبیق ژوره اندیښنه لرو. دا کار د نړیوالو قوانینو او ټاکل سویو معیارونو ښکاره سرغړونه ده.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې په ګډون د بشري حقونو نړیوالې ټولنې د اعدام له سزا سره مخالفت کوي. آیا د اعدام سزا د جرمونو له کمیدو سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه ښاغلی هوډمن نظر څرګندوي.
جزایي قوانینو یو ډېر مهم هدف دی، هغه هم دا دی چې د مجرمینو اصلاح، اما په اعدام کې د اصلاح مثلا نشته، ځکه هغه کوم کس اعدامي هغه خپله له منځه ځي. اما د نورو د تنبیه لپاره، د نورو د عبرت لپاره اعدام د سزا یا د جزا په توګه پیژندل شوی دی. تر کومه ځایه پورې چې د افغانستان د محابسو وضعیت دی، متاسفانه موږ داسې یو میکانیزم نه لرو چې هر کال موږ د محابسو د وضعیت نه راپور چمتو کړو او مشخصا په کیسونو باندې کار وکړو چې کومې جزاګانې په کومه طریقه باندې د مجرمینو د اصلاح سبب شوي دي. او یا داسې کوم ریسرچ نه دی شوی، د رسمي منابعو له خوا هغه د اعتبار وړ دی چې یو څوک له زندان نه خوشې کیږي، د خوشې کېدو نه وروسته د په برخورد کې، د په وضعیت کې، د په کاري برخه کې څومره تعریف راغلی دی.
د بشنې نړیواله مؤسسه وایي چې په 2018 میلادي کال په ایران کې لشتر لږه یو دشتنه په ښکاره په دار ځړول شوي. په پاکستان کې هم همدومره کسان اعدام شوي دي، خو په پاکستان کې لشتر لږه 10,000 تنه په اعدام محکومان د اعدام انتظار باسي. د بخښنې نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو په قول وایي چې په افغانستان کې ولسمشر غنی د یو نوي قانون په وسیله هڅه کړې چې د اعدام سزاوی لا ډېرې محدودې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم په اخر دغه پروګرام کې یو ځل بیا اسمت څاروان ته غوښتو، خو دا ځل یو جالب مطلب وایي.
یو چنای چې دواړه پښې پریدي، خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیژي. چنای ژیا بویو څلوېش کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته د رسیدو په لاره کې ژوبل شو، خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بویو له اوله داسې نه و. یو وخت د چین د غرمزلې ټیم غړی و، خو یخې دواړه پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پریکړې. دا نه شپېته کلن چینایي غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,840 متره لوړوالی لري وخیژي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی، زه باید ورورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم، داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بویو وروسته له هغه ایورست ته د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت د مایوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې مایوبان یې ایورست ته له ختلو محرومه کړي وو. اسی خود کال سلګونه تنه ایورست خیجی خو تر دې مخکې یوازې یو وار په 2018 میلادي کال یو نیوزیلنډای غرختون کې چې دواړه پښې پریوی ایورست ځان رسولی وو.
مننه چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام 6:30 بجې کېدونکي دی. سید سمی عباس سټوډیو ته راغلی څو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته دری خپرونه وړاندې کړي. هغه صاحب ستړي مشه بخیر راغلی.
تشکر صفی الله، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان.